افغانستان کې د سحر لاس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ناټو سرمنشي وایي چې افغانستان باید د سولې د هڅو په هره هڅه کې شامل وي. پیل خبرونه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلې. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 40 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یوه تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 100,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یوه راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کال پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,500 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبي سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغل دین محمد جرأت دوه هموی موټر، دوه د شکی او د 2000 پښو خوا کې مرمۍ د کورنوی چارو وزارت ته وسپارلې. او ژمنه وکړه چې راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورنوی چارو وزارت د تیر دوشنبه په ورځ دین محمد جرأت ته 2:00 وخت ورکړ چې د کورنوی چارو وزارت اړوندې وسلې، پوځي ګاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ور تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سشکل د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. ټاکل سوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. شغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 40 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران وژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرف ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې یې چې تېره شپه خپور سوی ویلي چې د افغانستان دولت یو وار بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونکې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبه په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپای پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجون کې حمله کې د دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو له فرداد څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بېساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل، او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او وروستی خبر دا چې د هندوستان هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د اول وار لپاره عراق ته الوتنې پیل کړې. په لومړۍ الوتنه کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد دپاره د هندوستان سفیر پرادیپ سنگ وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې اول وار دی چې له هندوستان څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي. موږ نیکمرغه یو چې د لومړي منزل په توګه سپېڅلی ښار نجف ټاکل شوی دی. نجف ښار د عراق د پلازمینې بغداد په 150 کیلومتر تریکی پروت دی. د صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې شخړو او بندیزونو او تر هغه وروسته ناکراریو عراق ته د خدمات وړاندې کولو لپاره د ګڼو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه. د ناټو سرمنشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. ینس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې نورې څرګندونې هم کړې. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، څو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي. او طبعا افغان حکومت باید د دې پروسې یوه برخه وي، نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نورو افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره پترس کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګره او بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرا خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
د فبروري 15مه یعنی نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشمه کلیزه ده. فرشتي جلالزی په دې اړه ځانګړی راپور برابر کړی دی.
که څام د پخوانی شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه و، دا سبریش چې دیش کال وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوی نظر د جوړولو هڅې کیږي. یا لشته لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوتیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستانه ووت. له افغانستانه د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخوانی شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملي شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخوانی شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړ سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو. خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورسپانې ته کار کاوه. د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخوانی شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کورتستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 4000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبريال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبريال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبريال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور یو شت شوروي عسکر په افغانستان تانک پاته کې دوته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وختي کې په افغانستان موندې نه شوم، یعنی بو موندې مزید په دو او وخت مثال انټرنیټ یا من
عبد الله حکیموف ویلی زه په اتحاد کې سترګې پر لار وم چې شوروي براو ګرځي او موږ به بوزي، خو هغوی بیا هیڅ کله زموږ حال وانه خست. د پخوانی شوروي وروستي واکمن میخایل ګورباچف په 1909 میلادي کال کې د ګلاسنوست یا شفافیت په نوم نوې پالیسی جوړه کړې چې لمخې د افغانستان اشغال رسما ناسم وبلل شو. خو داسې ګڼل کیږي چې روسیه د پخوانی قضاوت د بدلولو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخوانی شوروي رهبرانو له حقيقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې و طرحه پارلمان ته وړاندې کړ چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرح کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرح تر اوسه راګیري ته نه وړاندې سوي. په دې طرح کې هم دا راز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي، خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وای چې د افغانستان اشغال سم کار نو.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان این آماده بودن.
ده هغه له نظره پخوانی شوروی پر افغانستان جنگ تحمیل کرد او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو له لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل غزنی ولایت څخه د خبريدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې ل ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغزمن شوی پښتون ولست.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغي ګو
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای نو نه پویګم چې دا به خواله وي که بدواله وي دا معلومات ماتم نه کی.
په زر پانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاوه د سر پراشوټې جام پر حلق قلم راته نیولې وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانيانو د مفکوري طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناري واوري.
د هدیرې خاوري کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل لودي سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي. نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده.
خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیزه مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ ملا تړلی او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپی.
سوری ګړی تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې ده.
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلوماتو ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګه دي د مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې باس پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د لپاره ځانګړې شوی و چې پکې د پولې د دواړو غاړو د لیکوالانو ګڼ شمیر مقالې لیکنې راغلي دي. او د وروستۍ ولسمه ګڼه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیری موضوعات په عامه موضوع دي.
تاسو ذکر وکړئ چې د یوې ټولنې له لورې چاپېږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلوي او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپلو جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي، څوک یې ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزې پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شی؟
د دې مجلې د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، له افغانستان له تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو ټکنالوژۍ سره بلاتیا همدا اساسي موخې دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ تمن لاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سشوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولی آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک استاد خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی و له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم او د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیښه نه وروسته کومګو ګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپه پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبرې دی
او دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانې کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانې کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ کانې خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري الته معاصرین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پولی نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګه شته او بیا په هغه کې پسلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوخخ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالی بیان کړي او دغه په شعر کې د ټولنې هر رنځیدل انسان ځان وویني. نو موږ زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستی پاستی پر شعر هم تاثیر کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږیدلې.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل پاړه غراته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زوایم چې لوی لاتی دا کېدلې شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول د شعر ته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کیږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کیږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمیدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کیدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي، دا معلومات ماته هم نه کیږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي، نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویلی کیږي، نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې دی کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي، دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو، نو لیکلی شم. کنه هغه وخت نه یم لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نظم شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده ښه نه ده. کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کیږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کیږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي، دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه. او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه. او موده کیږي الهام خاطرۍ نه راځي خفه ده، موده کیږي الهام خاپیرې ناراضي خپده ملا را کچ وڅخه مڅختونو کې شیرونه او چې څه غواړي لمان نه پوهېږم حیران يم چې څه غواړي لمان نه پوهېږم حیران يم رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شیرونه او هوا حسن د ریزه د موسم خ جانانه ده هوا حسن د ریزه د موسم خ جانانه ده ساکرا که قربان نن په جامونو کې شیرونه او راتک ته انتظار ما لمودو نه تګې تګې راتک ته انتظار ام لمودو نه تګې تګې شندم په پلالی باندې ګلونو کې شیرونه او جلیل زب کیف ته محبت ور زین اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شیرونه
جلالی صاحب اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي کنه یعنی یو څو غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي خپله دې چې شعر لیکي دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه کنه وایي چې راځای سوچ پی وکړه چې څه وایي
داسې خبره ده ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې یعنی ځینې داسې موضوعات ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي د بدګڼې لپاره وي نو هغه ځینې شاعران لا رااخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي ځینې وخت توهین وي ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي ما وړاندې یادونه وکړله زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاضت هم پکار دی خو لکه د ریاضت تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده نو الهام ډیر ضرور دی مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه نو هغه به یو څه ستونزمن وي نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډیر کمزوری یم دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړی چې تاسو کله شعر پکې لیکئ مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي څه ډول لیکئ فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ
ځینې شاعران داسې وي ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل له هغې متاثر شمه فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ډیر بې وفا کوله لالی به وفا هم کوله او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله ومن خپل حال ته مې خپل ژړا هم کوله
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وختيري لپاره کارول کیږي، بلکې د لوی ټولنیزو اخلاقی او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سملار خي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته، سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی، کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسېږم. جړ غږ مې واورېد. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سرول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستوني ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی، خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والی یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خی، پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لاره غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1024 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزي څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینه د ده د روح غذا او شعر د زړه د رنج دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانۍ حزرخانې ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلي کې به دی د یوې ونې لاندې ناست و او د پښتو ژبې خواږه خواږه اشعار به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1913 هجري کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړې. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړې. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی و ځان ته لوکړې. نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، نصیحت په عاشقانو اثر نه کا، دا محنت واړه بې ځایه بې قابو کړې. پر رحمان باندې یاره خوب حرام ده، پر رحمان باندې یاره خوب حرام ده، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړې. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي، نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی. زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بیوس سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګی مې اور اخلي، زړګی مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینه مې شور اخلي، نور چغې وهم. د وطن حالات نور نشم لیده، د وطن حالات نور نشم لیده، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو د وران کلي رغون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، دلته به امن راوړې، دلته به جنگ ختم کړې، دلته به سوله راوړې، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله مینه ورکړه، تا خپله وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوه او نه هم جنگ قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي، نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواښیږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، خوف افسوس ارمان په دې کومه، خوف افسوس ارمان په دې کومه، چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي، د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، دلته ګلۍ وشوې طوفان پې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، پلاره زه ستا بچی یم، ستا پل ته پښه رسوم، چې دې په پل لاړ شمه، پلاره کوښښ کوم چې یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلمه خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاري تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان مې له شر خلاص کړم، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، د اژدها مقابله نشم کړی، نو ځکه تا بانه کوم وایم، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاورې شو، لکه ګلاب لکه نښتر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشته،
د یارانو د شیرینو د یار چا داسې بدرنګ دا خرچا دا سپدرنگ.
آزادی رادیو، لوونه تروو.